وی ویډیو بعد د ما خمنې خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی. چین په پاکستان کې د خپل پینځو انجینرانو د وژل کېدو په قضیه کې د پاکستان لخوا پلټونو کې پرمختګ ته هرکلی ویلی. یو ریپورت وایي چې چین د بلوڅو وسلوالو او نورو ډلو خلاف د یو بل ضرب عزب عملیاتو غوښتنه هم کړې ده. په شمالي وزیرستان کې نامعلومو کسانو د جنکو سکول سوځولی دی. څېړونکي وایي د یو پلان له مخې د پښتنو ماشومان او په ځانګړي ډول جنکۍ د تعلیم نه لرې ساتل کیږي. د افغان طالبانو د حکومت په اړه د ماسکاو روسیو څرګندونو په وړاندې د امریکا غبرګون. وایټ هاوس وایي امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او د روس اقدام به نورو ته ناوړه پیغام ولري. آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو کې به روس اولنی هیواد وي؟ پدې با خبرې ولرو. او د غزې پر رفح کې د کډوالو په یو کیمپ باندې د اسرائیل د خونړي برید وروسته واشنگتن بیا هم ټینګار کړی چې د اسرائیل کلک حمایت وکړي. واشنگتن وایي اسرائیل پر رفح کې هغه سره کرخه نه ده ماته کړې چې امریکا یې خبره کړې وه. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی د ویو ایډیو په دې خبري خبرونه کې زفوات لامه تاسو کوربای دا وخت په خبر کې د مخوسن لاس په کابل کې د مخوسن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمي یو واجد په سر کې هم د پاکستان او خطي مهم حالات. چین ویلی په ترهګرو حمله کې د پینځو چینایي انجینرانو د وژل کېدو په اړه د پاکستان په پلاتونو کې پرمختګ ډیر مهم دی او د دې ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې بزنس ریکارډر د پاکستان د سرکاري سرچینې له قوله ویلي چې چین له پاکستان څخه غوښتي چې د ترهګرو ضد یو بل ضرب عزب عملیات دی وکړي او هغه کې د بلوڅ وسلوال هم په نښه کړي. د پاکستان خارجه وزارت په دې اړه وی او ای سوالونو ته ځوابونه نه دی ویلي. تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د چین د بهرانو چارو د وزارت ویاندی ما یونینګ د تیر ګل پروز په خپل هفتوار خبری کانفرنس کې ویلي پترهګریز بریټ کې د پینزو وجل شو چینایي انجینرانو د وجل کېدو په اړه د پاکستان پلټنو کې پرمختګ ډیر مهم دی او دوی هم لا تړ کوي. هغه ټینګار کړی چې ترهګری د سیمه د استحکام لپاره یو آفت دی او چین د سیمه د ملکونو څخه د ترهګری ضد همکارۍ د پیاوړتیا غوښتنه کوي چې د ټولو ترهګر ډلو جرړې وېستل شي او پټې ځالې لمینځي. د تیرې مې میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا په شانګله کې پنځه چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. پاکستانی چارواکو د دغه برید پړه په ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اچولې وه خو تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه حملې ذمواري په غاړه نه ده اغستې. دا لومړی ځل دی چې چین په رسمي توګه په دې اړه خپل غبرګون ښودلی او د بیان نه وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی او د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا مشر رائے طاهر لاهور کې خبری غونډې ته ویلي. پلټنې او شواهد ښیي چې نیول شو کسانو ته د افغانستان څخه د برید حکم ورکړی شوی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په پاکستان کې چینایي انجینرانو د وجلو په اړه د افغانستان هر ډول ککړتیا رد کړې ده.
یوازې دا نه ده چې په شانګله کې په چینایي انجینرانو حمله شوې ده، بلکې په پاکستان یو شمیر افغانانو حمله کړې، مړی موندل شوی دي او پیژنګلې شوی ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې بزنس ریکارډر د دغه هیواد د پرمختیا او د منصوبه بندۍ د وزارت د سرچینو د قوله ویلي چې بیجنګ په مبینه توګه اسلام آباد ته ویلي چې د بلوچستان لیبریشن آرمی په ګډون د ټولو ترهګرو ضد د ضرب عزب په څیر عملیات وکړي چې دا ډول د ترهګرو زیرمې د تل لپاره ختمې کړي شي. د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوه پوښتنو ته لاکم ځواب نه دی ویلي. له پاکستان د چین د غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې مطبوعات وایي ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د جون په څلورمه د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک پروژې د دویم پړاو شروع کولو په دستوره کې د ګډون لپاره د چین سفر وکړي. د تیرې نهې په ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په پاکستان کې د چین د سرمایه کاری او د چینی وګړو د امنیت په اړه د اوچتې پایې وی غونډې ته ویلي. په پاکستان کې مېش چینایي وګړو ته به بشپړ امنیت ورکول کیږي او په دې لړ کې یو هر اړخیزه امنیتی پلان هم جوړ کړی شوی دی. ماهرین په پاکستان کې په چینایي وګړو بریدونه د بیجنګ او اسلام آباد اړیکو ته یو لوی مسله بلي.
بل طرف ته چینایانو باندې ډېر غټې حمله په دې وختونو کې وشوې. تیر میاشت دوه کې چې هغه د پاکستان او د چین چې کوم تعلقات دي هغه ته یو ډېر غټ چیلنج دی حواله سره. نو داسې په دې حالاتو کې ښکاری داسې نه چې غنې پاکستان کې یو ملک انویسټمنټ وکړي او انویسټمنټ دې کامیاب شي.
په پاکستان کې د چین وګړو ته ګواښونه په دې هیواد کې د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک پروژې د پرمختګ په لار کې د یو لوی خنډ په توګه رامنځته شوی او د کال 2021 راهیسې په پاکستان کې نږدې 12 چینایي وګړي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر احسان اقبال په دې وروستو کې د وایس آف امریکا انګریزي سره مرکه کې دا د اندېښنې وړ صورتحال بللې او ویلي د هغه حکومت به خوښ وي چې د پولې پورې د ترهګرو ضد چین دا عملیاتو د پاره په کابل فشار راولي.
د پاکستان د فول ویان لخوا تیر وخت سره خبري مخه تراغلي ویناغي وي چې شاوخوا سل عملیات داسې دي چې دا موږ روزانه په بنیاد باندې روان دي. داسې نور هم عملیات د ترهګرو پر ضد دي. اوس تر څومره حد پورې چین د پاکستان د دغه اقدامونو نه یا د دغه پالیسۍ نه مطمئن دي.
په دې تیرو ورځو کې پاکستانی طالبانو په جدا جدا حملو کې خیبر پختونخوا کې و پاکستانی عسکر وجلی او د پاکستان فوج وایي چې په دې وړاندې ورځو کې درویش وسلوال وجلی دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان ایالت په واشوک سیمه کې یو مسافر بس یې وی جوړې کند تلوي دلی او په پیخه کې د خځو او ماشومان په ګډون 28 مړه او 43 نور ژوبل شوې دي. دا پیخه د نن د چهارشنبه یا شروع په سهار وختي شوې ده. جزئیات به یې زموږ له خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی نه وورو چې په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې زما همکار سره شریک کړی دي.
بلی دا د بلوچستان صوبې بلوچ میشتې سیمې د واشوک ضلع بسیما کې هلته د کلغلی په نامه باندې غرنې سیمه ده چې په دا سیمه کې مسافر وړونکی بس د چارواکو په وینا کندې تلویدلی ده. د بسیمې د لوی چارواکو سره زموږ نن د ټلیفون له لارې خبرې سوې دي. د دوی په وینا چې دغه بس چې وو دغه کوټې ته روان وو له تربت څخه چې په یاد سیمه کې سهار پر 15 بجې اول د بس ټایر وتلی، بیا له دې سم دستي په نږدې غره کې لګیدلې او له دې سره لاندې ډېرې ژورې کندې تلویدلې چې په نتیجه کې په بس کې سوار 28 مسافر مړه شوي دي او 24 ټپیان دي. پملسو کې درې زنانې او یو ماشوم هم دی. په ټپیانو کې هم زنانې او ماشومان دي. د دې ترڅنګ د تربت پوهنتون د دوو استادانو هم په دې کې نمونه را روان دي چې په مړو کې هغه شامل دي. وایي چې پیښه په لومړیو معلوماتو کې ویل کېږي چې پیښه چې دا غد زیات سپیټ لکه بل چې دا غره منځ ته ټپیانې قصدار ته او ځینې ټپیانې کوټه تر اخیستې دي چې دلته به لومړی درملنې کیږي.
وخت په وخت باندې دغه شانته پیښه مخې ته راځي. بلوچستان او په پاکستان کې به خاص کر په بلوچستان کې چې بس ولوي دوه جنگید مړی پکې زیات کیږي. کراچۍ ته پکې ځینې بیا ووي چې په جنګلوي وشي. د دې پاړه باندې چې کم چارواکي دي څو وایي چې ولې دا دومره اکسیډنټونه یا دومره حادثه کې
رسول الله خان صاحب چې کوم پیر وختونه ریپورتونه دي دلته داسې ریپورتونه دي چې په بلوچستان کې تر ترهګری زیاته مړ چې دي هغه په ترافیکی پیښو کې کیږي. په هغه کې یوازې دلته د بلوچستان د ترافیکی پیښو چې کوم اعداد او شمار راټولونکي ادارې دي په دې کې د ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نامه باندې دلته 112 په نامه باندې اداره ده. د هغې د نن ورځې د ریپورت دی چې دا تیری وو راځو یا یوی اونۍ چې دوی کم شمیر راټول کړی دی هغه کله دی وختون کو ته وشول سین وای چې په تیری وو اونۍ کې په ټول بلوچستان کې پر لوی او وړو لارو لوی او وړي پیښې چې دی هغه 338 پیښې سوي دي. د ترافیکی پیښې په دې کې 404 کسان ټپیان سوي دي او یو لس کسان پکې مړ سوي دي. دا هغه پیښې دي چې هغه شمیر دی چې په دې کې د نن د واقعي د مړو شمیر شامل نه دی. نو د چارواکو سره چې مشکله خبرې په دې اړه کې شنو پغه کې دوی تر ټولو زیات د دې هغه چې دی تور پر موټر چلوونکو مسافر بس چلوونکو استادانو پوری کوي او وایي چې موټر دا وایي چې کوم مسافر بسونه دی هغه زاړه دی دا وایي استادان په صحیح توګه هغه چلول نه کوي، خو چې بیا موټر وړون کې دي یا مسافر موټر چلون کې دي، هغه بیا وایي چې د حکومت لخوا څخه سړکونه شنه دي جوړ شوي او لارې خرابې دي، تنگ سړکونه دي. خو چې کوم پر دا موضوعاتو باندې کار کوي کوم تنظیمونه یا مدني فعالان دي، هغه بیا دواړه د دې ذمواره بولي، تر ټولو زیات ذمواره حکومت او دغه د ټریفیک د کنټرول چې کمی ادارې دي یا هم لایسنس ورکون کې کوم ادارې دي، هغه د دې ذمواره غني چې ولی هغه د موټرانو ایگزامینیشن نه کوي او هغو استادانو ټیسټ ولی نه کوي، دا غوي خوب، دا غوي نشه، دا غوي نور هغه عادتونه ولی نه کتل کیږي چې دا غوي لکبل داسې پیښې را مخته کیږي.
ډیر زیات مننه کوم فضل استور شانی صاحب د وخرا کولو معلومات شریکولې جهان مننه.
یا هم په خیر راغلی. اوس هم د غزه حالات، غزه کې د اسرایلی قواو پوځي عملیات جاری دي او اسرائیل نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل چې په رفح ښار کې درې اسرائیلی عسکر هم وژل شوي دي. د رفح اوسیدونکو په ښار باندې د اسرائیلی عسکرو د تازه بریدونو خبر ورکړی دی. همدې حال کې امریکا د اسرائیل لخوا د هغې بمبارۍ په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ رفح کې د کډوالو په یو کیمپ باندې وکړه او لږ تر لږه 15 تنان پکې ووژل شول. د وایس اف امریکا خبریال انیتا پاول رپورټ د نوشیروان قلندر په غږ کې.
دا منظورونه وایټ هاوس زړه ماتون کې بللی دي او د هغه اسرائیلی حمله نتیجه ده چې د بی کوره خلکو په کیم کې لک تر لګه 15 کسان یې وجلی دي. دغلته موجود یو فلسطینی تنیه په اړه حال بیانوي.
دا هغه محفوظ ځای دی چې دښمن ویلی وو چې محفوظ دی، خو نه دی محفوظه. رفح کې تحفظ نشته. دا معلومه خبره وه چې دا د بې ځایه شوو خلکو کیمپ دی. دا ټول شهیدان وو. په رښتیا چې دا منظر چې په اړه یې نشي ویل کېدی تیره شپه ډېره ګرانه وه.
صدر جو بایډن په وار وار اسرائیل خبردار کړی وو چې د غزه د ګڼې آبادې په دې سویلي ښار کې دی ځمکني عملیات نه کوي. وایټ هاوس د نهي پورت په دې خبره ټینګار وکړو چې باور نه کوي چې دا برید د انتظامی د سری کرخې نه اوریدلې دي او یا په تګلار کې د بدلون ضمانت وړاندې کړو.
زما په فکر موږ د بیګنا خلکو د وژنو د غندنې په اړه ښه سخت پاتې شو. دا وژنې ترې هم مبارا نه سي پاتې کېدای، خو موږ ته په دې پوهېدل وي چې دلته څه شوي دي. پلټنې به کېږي. دوی له وړاندې ویلي دي چې دا د خفګان وړ یوه غلطي ده. دوی یې ګوري. دوی وړاندې هم په خپل پلټنې کړې دي او خلک محاسبه شوي دي. موږ به ګورو چې دوی دلته څه کوي.
د اسرائیل پوځ ویلي دوی پلټنې کوي.
قدرتی خبر ده چې دومره پراخه او سخته جګړه کې مشکل حادثات هم پیښیږي. ځنی حادثات لکه چې تیر شپه په رفح کې کومه حادثه شوې ډیره مشکل ده. د تیر ورځې د شوې پیښې تفصیلات او تر اوسه کتنه کیږي او موږ یې تر نتیجې پورې کتلو ته ژمن یو. آی ډی ایف په جګړه کې نخ کلیدونکو عامو خلکو ته په زیانو او ډیدلو خفګان ښکاره کوي.
خو وسلواله ډله حماس چې په 8 اکتوبر یې په اسرائیل برید سره دا شخړه جوړه کړې، فور یې تورونه پورې کړې دي.
موږ د امریکایي انتظامیه او په ذاتی توګه صدر جو بایدن په مکمله توګه په رفح کې د بې ځایه شوو خلکو په دې پاګلانه نسل وژنه او په غزا پټۍ د قبضې په وخت د ټولو جرمونو ذمہوار ګرځو او د امریکا د سیاسي او پوځي مرستې د لارې د قبضې لپاره اسرائیل ته پوځي آلات، بمونه او وسلې ورکول کیږي چې لوجې روزانه که په سمونو نوي نو په لسګونو ماشومان، زنانه او عام خلک وژل کیږي.
په غزا کې د حماس د انتظام لاندې صحت وزارت وای په غزا د اسرائیل د عملیاتو لوجې د 15,000 نه زیات کسان وجل شوې دي چې د امریکای سو اتحادیان وی غندنه هم کړې ده. اسرائیل په غزا کې عملیات په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس د هغه حمله په جواب کې شروع کړې دي چې په اسرائیل کې پکې 1200 کسان وجلی وو او 2500 پر نور یې یرغمال کړي وو. په غزا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په شمول د بشري مرستو نور ادارې د ډزبندې غوښتنې کوي. څوک هم پلټنه کوونکي معلوموي چې په رفح کې څه شوي دي. څېړونکي وایي د بایډن په انتظامیه غټ فشار جوړ دی.
While they are facing a lot of
دوی د خپل ګوند د کرناسو لخوا له سخت عکس العمل سره مخ دي. دوی دا هم نه غواړي چې د موثر ووټرانو او د اسرائیل پلوه ډیموکراټانو حمایت د هم له لاسه ورکړي او داسې د بایډن انتظامیه د دوی په منځ کې نشته ده او دې د بایډن انتظامیه لپاره د سیاست ټول مبارزه ډیره ګرانه کړې ده.
طاقتونه چې دا حالات پیدا کوي او شخړې جوړوي قیمت یې داخله ورکوي. د وی او ای خبریاله انیتا پاول لپاره نوشیروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
اسرائیل د نړیوالو د فشارونو باوجود د غزې په رفح ښار کې خپل پوځي عملیات جاری ساتلي دي. د اتوالي اکشن به فورس چې اسرائیل په رفح کې د کډوالو په یو کیمپ بمباري وکړه او په لاسو فلسطینیان یې ووژل، د حمله په نړیواله کچه توند غبرګونونه راوپارول. د اسرائیل وزیر اعظم هم دا بمباري یو غمجنه تیروتنه وبلله، دا چې د رفح ښار جګړه به اسرائیل ته په څه قیمت تمام شي او د امریکا نظری پاړه باندې څه دی، زموږ همکار پیر زبیر شاه به معلومات راکړي چې همدا اوس د امریکې د کانګرس د مخینه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی، زموږ غاوري
په خیر علی،
سلامات اوسې. رفح کې د کډوالو په کیمپ باندې چې کومه بمباري شوې ده، دلته په واشنگتن کې په اړه څه ویل شوې دي؟
چې واشنگتن کې خو چې کوم میتیو میلر د سٹیټ ډپارټمنټ چې کوم ویان دی، هغه چې کوم خبرې کړې دي رپورټرانو سره، کې خو دې دا وایي چې دا اسرائیل ته پوره حق شته چې خپل دفاع کوي، خو دې په اسرائیل باندې بیا غږ کړی دی چې په کار دی چې کوم داسې سیویلین عام خلکو مرګ او ژوبله دا د دوی کوشش کوي چې دا د نه کیږي. او بیا ورته وی چې کوم تصویرونه دی چې مونږ لیدل، هغه ډېر د زړه ماتولې تصویرونه، ډېر غمجن تصویرانو اکسونه او چې کوم هلته نه روان دي. دین علاوه هم دام ویل دي چې مونږ به ګورو چې دوی پلټنه دی وکي، او مونږ پلټنه چې کوم نتیجې به هغه ته به مونږ په انتظارو. نو یو قسم بیا په اسرائیل باندې دا غږ کړی دی چې تاسو خیال کوئ، اسپیشلی که تاسو ته یادی امریکا ولم اسرائیل دا ویل چې تاسو رفات مزی او وخت پورې چې تاسو سره یو پلان نوی چې مونږ ته وخایي چې تاسو به څه کوئ، یا خلکو سره چې په دې دلته نور زینو نه راغلي دي غزان او دلته پناه اخیستې ده. نو هغه چې کوم یری وي هغه داسې په دې حمله سره د واقع سره داسې ښکاره شوی چې عام خلک چې کوم دي هغه ورژن هم د کرسان روانه ده. نو افشار چې کوم دي د امریکای طرف نه، او اسپیشلی دلته په امریکای کې دنه په بایدن په انتظامیه باندې، هغه نور هم زیاتېږي داسې واقعاتو سره.
پیر صاحب، د امریکا د قومي سلامتیا کونسل ویان د جان کربی ویلي چې اسرائیل پر رفح کې هغه سری کرخې نه دي ماتې کړي چې امریکای خبرې کړي دي. د وایټ هاوس مقصد د دغه سرو کرخو یا ریډ لاینز نه څه دي؟
نو جی، دا خدا سه او چې کتا سو ګورئ، نو یو ان ایم چې کوم دلته بنیادی یو خبره وا، هغه د ډزبندی کې کې د سیز فایر کې ټوله خبره، خو هم خو اسرائیل دا د هغه دای وایي چې موږ فرض کا رفات نه لاړو، او رفح کې موږ اپریشن اونکو، او دا کوم واقع چې موږ په خبرې کو دي کې اسرائیل وایي چې دوه د حماس مهم کمانډران موږ وژلې دي، او هغه نه پس بیا هغه ټنٹ ته اور تلې دی، او ټنٹ په وجنه دا 15 کسان مړ شوي دي. نو اسرائیل خپل یو دریز دی، خو وایي چې کسان مرګم هغه دی، خو اوس دلته دا دی چې هغه وایي چې موږ حماس پسې ځو، او اسرائیل چې کوم د نېشنل سکیورټي چې کوم دوی مشیر دی قومي سلامتی والا، هغه هم دا وایي چې دا جنگ چې کوم دی دا به د کال اخره پورې رواني. نو مطلب دا دی چې دا رفان اپریشن نه بعد هم دوی دا وایي چې موږ دا زور نه دی چې رفاق نه پس موږ بسودري ګو دا جنگ ختم شي. نو اسرائیل اوګدی هغه دی، اسرائیل باندې فشار هم ډیر دی، او دلته چې کوم دا ریډ لاینز خبره کوي، نو هغه کې ما په خیال دوی دا وایي چې اسرائیل په داسې زور سره لا نه دی تل چې څنګه دوی اول وختل یا څنګه دوی غواړي اوس اسرائیل، او هغه د امریکای او د یو ان د فشار لاندې لا نه زی لګیا د پخ طریقې سره. نو ما په خیال خو بده ته اشاره وی، نو او اسپیشلی داسې اسلوب چې کوم داسې وی چې دوی وترډ لاین خي، خو بهرحال اسرائیل باندې اوس پورې داسې د لکه د رفح د عملیات او درېدلو خبرې پکېږي، خو د هغه داسې ټینګار په نه دي شوی ته چا خام وخا او تاسو ډزبندي وکي.
د غزې د جنگ په حواله سره د یورپی ملکونو دریځ په دې ورځو کې څه دی، او واشنگتن سره څومره فرق لري؟
نو چې واشنگتن او د یورپ چې کوم اوس دریز دی، هغه یو قسم یو ځکیږي لګیا دی کومو ورو د پرون درې یورپی هیوادونو ناروې، آیرلند او سپین، دوی د فلسطین یو ځان لا یو ریاست منلو. نو یو قسم دا ډېر غټ د فلسطین د ریاست لپاره یو کامیابی ده، او د اسرائیل لپاره یو قسم سفارتي ماتواله ده، او هغوی خپل سفیران اسرائیل راوباسل دي هیوادونو نه په احتجاج کې. خو دلته هغوی د دوه سټیټ سلوشن خبره کوي چې په کار ده چې دوه ریاستونه یې د فلسطینیانو لپاره خپل وي، اسرائیل خپل وي، او دواړه په امن او په سکون او په سکیورټي په امنیت کې سره اوسیږي. خو دلته اوس واشنگتن هم دا خبره کوي، بایدن هم دا خبره کوي چې ټو سټیټ سولوشن چې دوه ریاستي حکومت حل دا غو وباسو خودل تبیا فرق داده چې بایدن دا وای یا امریکای دریز داده چې تاسو دا په کار دي چې فلسطینیان او اسرائیلان خپلو کې کینی او دا ډیسایډ کی بجای دي چې مونږ ځان فلسطین یو ریاست ومنو نو ادروایز دواړه په غدي تش هغه اپروچ ما په خیال ډیفرنٹ دي
او بل دا چې د یورپی یونین یو د پاله خارجي پالیسي مشر جوزف بورل هم ویلی دي چې اسرائیل د پکار د دزبندی زر ومني او د نړیوال عدالت حکم هم ومني د دې ترڅنګ ویل کی چې الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو نوی قرارداد پیښ کړی چې غزه کې دزبندی غواړي د دې قرارداد د پاس کېدو چانس شته
ما نه ته خیال چې ګوري په دې ټیم و داسې دوی ما نه ته خیال چې امریکا به په دې ټیم پری دی په دې چې دزبندی خو مخکې هم اسرائیل او د حماس کته سیادي خبرې کې دي اسرائیل حماس هم ویلي چې موږ منو خو اسرائیل وچ نه دوی بدلون پکې کړی دي قطر اوس وایي چې دا سه حکومت د عام خلکو ورژنه خبره ده دینه غا ډیپلوماټیک حکومت خبرې وي او حکومت دا خبرې وي د دوی دوه پارټیانو منس کې دزبندې پاره او سپیشلی دا حکومت جرګمالیان کسان دي هغه د خوشکولو پاره هم هغه هم کینو حکومت هغه ول دي هغه یو ډرافت بنن وړاندې کوي پرونه دوی غونډه شوی و دا الجزائر په هغه په ریکوست باندې د یو ان سکیورټی کونسل ونده و مونږ به ګورو خو ما نه د ښاڅ دا و پاس کیږي خو بهرال دی کې و دوی اول ځل د دزبندی اعلان کړي انټرنیشنل کورټ اف جسټس هم چې کوم تاسو هغه فیصله واره هغه بیان واره هغه دا ویلو چې رفا کې د عملیات بند کړي دا نو ویلي چې اسرائیل ته د دزبندی وکړي او په حماس ته ویلو چې تاسو د رګمالان زر ته زر خوشی کی نو مونږ ګورو چې دا ډرافت کله دوی خاره کې پبلیک کی چې دوی په کیسه کړی دی خو سفر چې کوم وی او ای کتل دی ډرافت هغه خدا د دزبندی خبره کوي د هغه خوشی کولو خبره کوي او رفا کې وایي چې مکمل اوس تر اوسه د دزبندی وشي خو ایمانه ده چې دا و پاس شي
ډیره مننه پیژ به شار چې مونږ سره معلومات شریک کړو
ډیره مننه ډیره مننه
امریکا کې صدارتي انتخاباتو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی خو په اوکراین او غزه کې د روانو جنگونو سفارتي حل په دې نږدې ورځو کې ممکن نه ښکاری صدر بایدن چې په 2020 کال کې خپل انتخابي کمپاین کې د امریکای د دایمي جنگونو د ختمولو وعده کولی اوس د ووټرانو توجه د امریکای د خارجي جنگونو څخه د ملک دننه ترجیحاتو ته را اړوي د وایټ هاوس لپاره د وی ای د خبريالې پتسویدا کاسوارا ریپورت بختور شاه وړاندې کوي
په داسې حال چې غزا کې د اسرائیل پوځي مهم روان دي او د حماس د ولقینا د يرغمالانو د خوشی کولو په لړ کې کم تړون په نظر ناراضي د دې باوجود چې امریکای پکې سخت سفارتي کوششونه هم کړې دي په عین حال کې په یوکرين د روس د يرغل هم قابو 2.5 کال وشو خو یوکرين د خپل سیمو د پریخودو په سر د روس سره نیخ په نیغه د خبرو وړاندې زرات کړي
په دې دواړو جنگونو کې دا دلیل واضح دی چې امریکا په کې په خاړه ماده او په نتیجو یې هیڅ غوړ نه کوي چې دا به چیرته رسیږي موږ په دې جنگونو کې داسې خکیل شو یو چې په اسانۍ ترې نشو وتلې زما په فکر دا د بایدن لپاره یو لوی مسله ده
صدر جو بایدن په دغه دواړو جنگونو کې د امریکایي پوزونو د نور غړولو ژمنه بیا بیا تکرار کړې دي
د یوکرين په جنگ کې یو امریکایي پوزي هم نه جنگيږي زما په خواده ده چې هم دغه سی به ساتم خو مونږه بعد یوکرين سره په کلکه ودرېګو او تل به ورسره ودرېګو
بایدن د اپریل په میاشت کې هغه وخت د خارجه پالیسۍ په مرکه کې لوی بریا تر لاسه کړه چې کانګرس د یوکرين د پاره د یو شپږ ارب ډالر او اسرائیل د پاره د شپږ ارب ډالر امدادي بل منزور کړو خو د دې ورستو نو وړه هڅه کوي چې د بارنۍ او جنگونو نه د پام اړولو لپاره نور پیغامونه ورکړي
که بایدن په دویم ځل انتخابات غټي نو دا به کورونای او کشالو غټي نه چی په بهرنۍ مسلو او هغه ته په هغه ریاستونو کې ډیر کار کول وی چرته چی واضح اکثریت نسته هغه ته پر هغه مسلو ډیر پاملرنه پکار ده چی جمهوریت نقطه نظر پکې ښکاری د مثال په توګه د حمل د اسقاط کشاله
نموړي په دې کار پیل کړي په تیرو هفتو کې صدر بایدن خپل انتخابي کمپاین غندې کړي او په کورونو مسلو لکه اقتصاد د اسقاط حمل د حق تحفظ تعلیمی قرضونه ختمول په صارفینو پټ فیسونه لري کول او د صنعتي پیداوار په زیاتولو زیاتره ویناګانې کړې دي.
دا واضح ده چې دوی په هغو مسلو پاملرنه کول غواړي کوم چې دوی خپل قوت ګڼي، خو د دغو کارونو کولو توان نه لري. هر ځل به بهر نړۍ د دوی په کار کې مداخلت کوي،
خو بل اخر د بایدن ایجنډا به کورنۍ کشالې په وړاندې بوزي. د مای په میاش کې د رائټرز نظر پوښتنه ښایي اکثره امریکایان په جنگونو خفه دي، خو هغوی ګرانی د ملک دننه تر ټولو لوی ستونزه ګڼي. د پیټسي ودا کسوارا د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یوټیل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه، بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasaro osei.
Byam khair agli دا د وی وی ډیوا دروانو چارو خبری خبرونه د چزه فواد لامی د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته وړاندې کوم. په دې د دې مخکې چې نور رپورټونه تاسو ته وړاندې کړو، د یو د افغانستان حالاتو ته ورزو. د افغانستان په حالاتو کې خبر داده چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د روس د هغه ګام هرکلی وکړ چې غواړي د طالبانو ډله د کل عدم تنظیمونو له فهرسته وباسي. طالبانو اعلان وکړ چې د ماسکو سره د مثبتو او پراخو تعلقاتو د پاره سنجیده سیاسي عزم لري. همدې حال کې امریکا ویلي چې طالبان په رسمیت نه پیژني او د روس اقدام به نورو ته ناوړه پیغام ولري. بل اړخته طالبان ویلي چې دوهې کې د افغانستان په باب دریم نړیوال کانفرنس کې به د دوی استازي په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. زموږ سره اوس د پیښور نه د سکایپ د لارې د ډیوا څېړونکي اسماعیل خان په پروګرام کې دی چې په دې ټولو باندې دغه نظر وپوښتو. اسماعیل خان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. د روس او طالبانو د تعلقاتو نه به شروع کړو. د طالبانو په اړه د روسي چارواکو روسي څرګندونې به مو اوریدلې وي. ستاسو خیال څه دی؟ آیا روس به وړومبنی ملک وي چې طالبان په رسمیت وپیژني او په دې کې به یې ګټه څه وي؟
فکر کوم چې کېدی شي په رسمیت پیژندلو کې خو لږ وخت لګي، خو دا فیصله تاسو ګورئ نو روس ډېر یو کیلکولیټډ قسم له پیسہ پورا سوچ سمجھ سره دا فیصله کړې ده. او د دې بات بنیادی علت دا ښکاري چې روس ته یو خپل مشکل جوړ دی. تاسو ته په یادو کې چې په کم وروستو ورځو کې کم بریچ شو په روس کې، په پای کې ګڼ شمېر کسان وژل شو، بیا دا غي الزام ولګېدو په داعش باندې. نو دا غي د پس نیوکو ډېر زیات په روس کې دنه هم دا و شو، په تاجکستان کې خلک ونیول شول، او بیا دا روس ومنله شروع کې خو په یوکرین باندې الزام لګولو، بیا روس دا په رسمي توګه واده ومنله چې دا بریت د داعش تاړه شو. نو روس ته یو مشکل جوړ دی. نو اوس د طالبانو په شکل کې هغه یو داسې الای په لوی کې لټۍ چې کوم د دې سره په دې کې کومکو کې خاص کر افغانستان چې کوم دې خور استعمال نشي د تاجکستان نه، یو مشکل ټولو ته جوړ دی چې د تاجکستان نه زیات ریکروټمنټ هلته کیږي د داعش لپاره. نو روس غواړي چې کم از کم خپل په گاونډي هېوادونو کې او د افغانستان باره کې یا د وسطي آسیا باره کې د روس ته پخوا نه د شورویانو د زمانې نه به دي خپل نیر ابراډ وي، دا خپل نږدې گاونډیان به بولل. نو دا یو کیلکولیټډ فیصله کړې د روس، او بیا زما خپل خیال دا دی چې دی د چین تم ګوري چې چین څه فیصله کوي. چینیان هم ډېر پرگمیٹک، ډېر عمل پسند یو پالیسی ده د افغانستان د طالبانو په دغه باندې. روس هم هغه وخت ګامونه پورته کړي.
او که چیرته ماسکو طالبان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او تسلیم کړي، نتایج به څه وي؟ د مغربي ملکونو غبرګون به څه وي او د طالبانو سره به تعلقات څنګه بدل شي؟
زه زما خپل خیال دا دی چې روس په اوس هم لږ صبر کوي په رسمي د پیژندګلو دپاره. به دغه کې د دین دا بندیزونه چې اوچت کړل د دې ما خیال دی بنیادی مقصد دا دی چې کم سفری او دغه کم بندیزونه هغه بندیزونه لري شي او دی د افغانستان کې د طالبانو سره څنګه چې چینیانو یو تعلق جوړ کړی دی یا نور گاونډي هیوادونو ور سره تعلقات دي ترکمنستان دی ازبکستان دی د ایران شو او پاکستان هم دی لدی پرسپیت باندې خدا افغانستان حکومت یا اسلامی امارت نه دی پیژندلی خو یو تعلق ور سره ساتلی دی سفارتی تعلقات شته د پاکستان شته دی ایران ور سره ډیپلوماټیک اړیکې لري د ازبکستان او د ترکمنستان چې کوم دی دغه هیئتونه او خطونه زیر ازی ملاقاتونه کیږي تجارتونه کیږي نور سم دغه لخت یو ګام پورته کو نو دا اوس کته لیکيږي چې فکر وکړم چې ډیر زر روس په توګه باندې د طالبانو حکومت او پیژني او روس غواړي چې خپل اړیکې سیاسي او سفارتي او تجارتي افغانستان سره افغانستان طالبانو د
مقصد سره سیوا بلې خبرې ته براشو اسماعیل خان صاحب چې هغه د دوه راتلونکي ناسته ده د ملګرو ملتونو په مشرتابه نړیوال په افغانستان باندې خبرې کوي او طالبان هم ور بلل شوې دي تر دې وړاندې هم دوه کې دغه ناسته ده طالبان بلل شوې وو مګر نو ورغلي دا ځلې خوشبيني او آمادګي خودلې فرق څه دی ولی
چې دغه کې مخکم د طالبانو ډېر په دې باندې یو غټ اعتراض دا و چې داسې ګروپونه داسې ډلې چې دوی مخالف دي هغې دوی راغوښتو او دوی وې چې په افغانستان کې چې کومه د ایجنډا وه په هغې باندې د دوی غټ اعتراض و نو اوس کېدی شي ځکه د هغې نه پس هم د ملل متحد چې کوم استازي د افغانستان دپاره هغې مې افغانستان ته سفر کړی او خبرې ترې کړې او کوشش دا و چې د افغانستان کې د طالبانو چې کوم تحفظات دي په دې باندې کوم کنسول دي هغه ډرس نو په تیر شوي دا کې خودي دا نو کړي زه کېدی شي د دې امکانات شته چې ملل متحد یا په خپل باندې د دې چې کوم تحفظات دي په هغه باندې خبرې ترې کړي او دغه د لرې کولو کوشش کړي او بل خبردار کېدی شي طالبانو په دې خبره سوچ کړي چې دا آیا د دې په ګټه باندې دا خبره و چې تیر شوي دا کې دی ور خوا نه غستا نو کې دي چې دواړه دي دغه پتی نتیجه رسیدلی چې افغانستان د طالبانو د حکومت لپاره نمائندګۍ د لپاره زمينه واره کی او د دې چې کم کنسرن دي داغه کنسرن هم په ست طریقې باندې اډریس کی داغه د ریکول هم ساتي
د ماسکو تازه سرګندونی او د ریزونه یو خو او دوه ته د طالبانو بلل کېدل بلې خو آیا د ټولو ته چې وکتل شي آیا داسې ښکاری چې افغانستان کې نور د طالبانو د امریت خلاف د خلکو غږ به څوک و نوري آیا نړیوال به قرار قرار طالب سره جوړجاړی وکړي او د عام ولس درد به هیر کړي او څنګه
زه فکر ما خپل خیال دار چې امریکا دی وخت کې په خپل مسلو کې کړه دا یو خو الیکشن هم را روان دی په امریکا کې یو هغه یو ډیر غټ وی فیکٹر دی بل د یوکرين یو وټه مسله دا غیم په اړه دا او بیا په د اسرائیل او د فلسطین چې کوم مشکړه ده هغه هم یو ډېر غټه مهمه مسله ده د امریکای لپاره نو افغانستان ته د امریکای هم پر پام دی او کې نشته لري ته په دغه وجه باندې چې کوم دی دی کوشش وسو دغه دی د سوره چې د ملکونو دی دا غي تاسو ته پته را دغه ورته دغه دی چې دی وخت کې امریکای پام افغانستان ته نه د کم بندیزونه چې په افغانستان لګي دول لګي دونو هغه ولګول دا غي نسد د تجارتونه وتا او ډیر ملکونه دا چې دی په دې متکه کې جدي دا وړ چې د طالبانو سره خپل اړیکې سمې کی حالات پر سر خپل ټیک کی مشکلات ضرور شته دی د ایران یا د پاکستان یا د بستیا سیم مملکتونو یا د چین په تیر تیر باندې خودی غواړي چې خپل نور اړیکې سیاسي سفارتي تجارتي اړیکې ور سره افغانستان سره ټول پدې کې او ځانت اپورتونټیز کاری او دی وه ټول کې زیاته फायदा هم افغانستان کې د امریکای د نشوالي چین وجته ډیر زیات دلته کې چې کوم د ماینونو بزنس دی پای کې چین ټول کې روان دي چینیان ډیر زیات دلچسپی لري په افغانستان کې روسان هم دې حد ته کتلي دی او بل ډیر داسې دي چې هغه کوشش دا دی چې روس خپل تیل او دغه ځکه چې غرب ته خدایي یورپ ته د دې تیل او ګیس مصالحه جوړ ده الته کې هغه دغه نشته نو روس ځان ته لاره ګوري چې د وستي اسیا د لارې خپل تیل او ګیس چې کم دی هغه اسیاي مملکتونو ته راوړي او په دې باره کې د دې خپل هم راغلي دی افغانستان تم راغلي دی په دې خبرې تر هم راوړي دي پاکستان خاص کر پدے کے یو غٹ رول ادا کی پدے مانے رسو سو کم خبریں دیر شو ہوئے چھ پس طریقہ مانے دا ٹرانزٹ لارا ملوشی او دا دا دروس دا تیل او دا پاکستان دلارے پاکستان تو نورو دا غطا ہے وقت دا سیلٹ شی دی زان تا پل اپرچنوٹیز گوری دی وقت کی پا افغانستان کی زمانے دے خیال چھے دی اس اغا مسئلے چھے کم دا امریکی دا پارا مہم ہوئے یا افغانستان کی دا امریکی مشکلات کم چھے خدشات تی اغا ہم دا غدا ترخ کرے سر دی دا غی خلاف چھے امریکہ سکی اغا بکی خودی وقت دا امریکی فوکس یا دا یورپ فوکس چھے کم دی دا یورپ فوکس پا یوکرائن ماندے زیاد تے دا امریکی فوکس تے وقت نظر چھے کم دی اغا دا اسرائیل او پا فلسطینیان ماندے زیاد تے
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب خپل نظریات موږ سره شریک کړل ژوندۍ او سه سلامت د امریکا د سکال صدارتي انتخاباتو کې ډیموکرات او ریپبلیکن امیدواران جو بایدن او ډونالد ترامپ دواړه وایي چې امریکا پیاوړي پوز ته اړتیا لري. بایدن وایي د امریکا پوز نن پیاوړی دی. ترامپ وایي بایدن د امریکا هغه پوز کمزوری کړی چې هغه قوي کړی و. د وی او ای سکاټ سترنز رپورت محمد عالمگیر وړاندې کوي.
صدر بایدن د خالی یا د شنبه پر ورځ د امریکا فوجي اکیډمۍ فارغ شوي افسرانو ته خپل وینا کې وویل چې امریکا هیڅ کله د خپلو فوجونو څخه د دې نه مخکې په یو وخت په مختلفو ځایونو کې د دومره مختلفو کارونو غوښتنه نه ده کړې.
دا وخت امریکایي عسکر د اوکراین د آزادۍ په جګړې کې د زړورو اوکراینیانو ملاتړ کوي. زموږ عسکر هر وخت د ځمکې، سمندر او هوا له لارې وسله او نور سازو سامان وړي او راوړي.
دا جبنو کې منځنی ختیځ هم شامل دی.
د امریکا هوایی پوز د خوراکي سامان غورځولو کې بوخت دی چې د غزې خلکو ته په لسهاو زره خوراکي سامان تر اوسه رسولی دی. په اسرائیل د ایران وروستي ناڅاپي برید په صورت کې موږ خپل اعترافیان په شمول د عرب هیوادونو متحد کړل چې د دوامدار بریدونو مخه ونیسو.
بیا ډونالد ترامپ وایي بایدن د امریکا پوز دغه پکول د لیونتوب تر حدا خطرناک صورت حال په لوري بیاي.
زموږ هیواد په مکمل توګه بیزته شوی دی. موږ یو فاسد کمزور صدر بد دیانت جو بایدن لرو چې موږ دریم نړیوال جنگ ته راخکی همداسې کیږي لګیا دی.
ترامپ وای بایدن دی روس او چین سره د جنگ خطر نه اخلي. د انتخابي کمپین په وخت یو ویډیو پیغام کې ترامپ جمعنه وکړه چې هغه به د امریکایي فوج د بارنې تګلارې تابع کړي چې د امریکا مفادات او تبع ترجیح ورکوي.
زبر د یورپ څخه اوکرين ته د لیګلي وسلو قیمت غواړم چې په کار دا دوی تر اوسه کړی وي. مګر جو بایدن کمزور دی او دومره عزت نه لري چې پښتنه هم وکړي.
بایدن وایي د امریکای فوج د ائتلافیانو مضبوط ساتلو او د خپل ځان قوي کولو کې مصروف ده.
د خپل اقدارو د دفاع په خاطر که د ظالمانو په وړاندې اوریدل وی او که د سولې ساتنه یا د ازادۍ او اخلاص ژوند دفاع وی. د امریکایي عسکرو د برکته موږ هغه څه کوو کوم چې د یو لازمی هیواد د نړۍ واحد عالمی طاقت او د مخکخ جمهوریت په حیث یوازې امریکا کولی شي.
د امریکای دفاع وزارت تر مخه په 2023 مالی کال کې په ځمکني، سمندري او هوایي فورس کې سلويخ زره کمی برتیاني شوې دي. ترامپ وای د صدر بایدن د پالیسیانو له عمله خلک په امریکایي فوج کې د شاملېدونه ډډه کوي.
I will restore the proud culture.
زبد امریکا د پوز ویاړل کلتور او دود بیرته پر ځای کوم او هیڅ چاته به د مارکسیزم او کمیونیزم اجازه نه وي او مونږ به د فاشیستانو څخه هم ځان خلاص کړو.
امریکا فوج وای د برتیانو کمې یو شمېر علتونه دي چې پکې مضبوط اقتصاد هم شامل دی چې ځوانانو لا د روزګار نورې موقع ترلاسه دي. دغه شان په نوي کول کې په ادارو باندې اعتماد نشتوالی هم د برتیانو د کمښت علتونو څخه یو دی. د سکاټ سترنز په رپورت محمد عالمگیر، وی او ای دیوا، واشنگټن.
او اوس برتر ازو د پاکستان حالات ته په چمن کې د تیرو اتوم یا شورا هيسي د ار د آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد لخوا پر لټ روان دی او د حکومت څخه پر شمن د افغانستان سره پر پوله باندې د پخوا پتیر په شناختی کارت او افغاني تذکره باندې تګ را تک غواړي دغه پلتوالو د رواني میاشتې له څلورې منیټې راهیسې په چمن ښار کې بنکونه پاسپورت افیس نادرا دفترونه او کوټه چمن لویه لاره بنده ساتلې ده. ډرایورانو البته ډرایوران دا وخت سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او حقوق په حال د وی ای ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي ته دا ډول بیان کړی دی.
زه نور ماته چې خبرې کوم د لنډی کوتل سره تعلق ساتو نه چې لپون راوشي وای چې د اختر به سفر پروګرام د سې حساب له درمو نه را درمو براکونه دي مولانا صاحب کوم منډوري صاحب موږ ته دا گزارش ده د سوال ده تاسو مسلمانانو زموږ نه کده براک خراب شولو یا واسم نه ورانه پاتې شو بیا د څومره حلاله به څه جواب ورکو موږ مسلمانان ځکه چې دا براک خو موږ راشي دا ګاډي ولاړی موږ نه پاتې ده د بچو پریرا نه پاتې بچیم دغه هغه کی چې والله چې ګوره ختمونه کو او چې تاسو په سیر چوفو او تاسو ته دواګانی کو د سرنګ د ځنې مشتارته
مانو سردار عمر دی خبر ایجنسی سره تعلق لرم او بس ټول چمن ولست موږ د خاص کو چې موږ له دمره مکارا کوي چې موږ د لاړو خپل بچیانو سره د اختر منو قربانی را رواني ډیر تکلیف ته خرچې هر څه ختم شول نور څه قسم سہولت موږ نشته د اختر چې دل تران شي چمن ولست موږ خاص کو اصغر خان چغزی ته خاص کو محمود خان چغزی ته خاص کو چې موږ مسله حل کیو
خبره کو لکه مروت سره چمن کې مونږ هیساری یو محسوس وا نه ما چوک ته پوس کې نه چو دي ګرمي او مثال کې دل دړو ته مونږ پراته یو اختر را روان دي او مثال کې مونږ بچیان او د شین ټول مونږ هلته د شانتۍ نه چې مونږ نه ګټو بچ شي خوري
مونم سرپراز د تعلق د مونږ پېښور سره د کیپې سره ټاپ تاوان کې مونږ سره شامل یو شانه بشانه ټاپ خپګون کې مونږ نه خپایو خو د بل زیر ته تان ګورا برای مهرباني وکړه چې ترانسپورټ لوي طریقہ جوړا کوي ول یار ورکا بیګا اوازه ګډه شو چر د توبی لارې ورکړه توبی لارې لا بیګا ګوډی تلیو ډېر ته را پاس کړل چې مونږ ته امر نه شوای وست له تا مون سوال کوج مړای مهرباني وکړو چې دا ګاډو لا لار ورکو
زمانم تاج حسین د لند کوتل خبر جنس سره تعلق لرم او مونږ دلته تقریبا 15 ورځې پر میشته برابرېږي او مونږ دلته ولاړ یو مونږ سره نه پیسې شته پیسې ټولي خوړې کور کې بچیم وګي پیسې غواړي پیسې نشته او مونږ ډېر دلته تکلیف کیو ډېر په خپا ټول غاډي ولا ډېر خپا ډېر پریشان دي چې غاډي رواني مونږ بس کور رواني پیسې ډوډۍ غوړم رواني وړو کارم رواني ګاډي مودريږي مونږ بدل تا بیا نه دا مونږ د ډوړو کار غي او نه دا وایي ولر شي کارم ولاړی
اجي علي حضرت د خیبر د جنسي اوسیدونکو
په مونږ خبره حل کیږي مونږ مر سره یو خو هغه په مونږ هغه ونه کړو درته قرباني را رواني یار سړین بچان دي هر سړی وګوري په موټر کې کله کته بیا کله پیچه بیا دغه ته وګوري چیرې مثال زه خپل بچای بیایم داس خو به دغه مسافروم خلک وکنه نو مونږ دغه خلکو مشرانو ټولو هغه ته د ریپشتای چیرې مهرباني وکي چې مونږ له یوالیار راکی
د خیبر پښتونخوا د کلرکانو تنظیم آل پاکستان کلرکس اسوسییشن به په تنخواګانو کې د زیاتوالي د پاره په ټوله صوبه کې دوه ورځې کار بندیز او د صوبې په هر ځله کې احتجاجي مظاهره وکړي. د دوی د دغه فیصلې په اړه نور جزئیات زموږ خبريال فیاض ظفر په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د آل پاکستان کلرکس اسوسییشن غریبا نن او سبا په درهم نیټه په ټول صوبه کې دوه ورځې کار بندیز کوي او ټول سرکاري دفترو کې به کار نه کوي. دوی وایي چې صوبه حکومت د دوی په تنخواګانو کې ډېر لږ زیاتوالی کړی دی. اسوسییشن وایي په کړاو چې د ګرانۍ په حساب د کارکنانو تنخواګانې زیاتې کړې
به صوبایي حکومت صوبایي بجټ پېش کړی دی
نو یقینا چې هغه کې د سرکاري ملازمینو لپاره 10% بدنهګانو کې اضافه کړي ده. نو دا د موجوده مهنګۍ په تناسب سره دا خبره اون کې مو مزيري کې برابر هي هغه شانتي ده که بلفرز ديزان له 300 کوي هغه له 200 کوي نو کم از کم د اټي ډپارټمنټ خلکو له خودي 100% اضافه کوي څنګه چې دا 100% مهنګۍ په تناسب سره انتهایی کمه ده. نو په دغه سلسله کې زموږ احتجاج ده ان شاء الله.
دوایج دیو کې د لارغان تر هارډر کم ده او د میاشت لسم تاریخ پورې تنخوا پیسې ختم وي. ګرانی او د بجلی بلونه ورځ په ورځ زیاتیږي او د دوی په موجوده تنخواه گزاره څنګه کولی شي؟
تنخواګانې انتهایی زیات کمی دي. مهنګایي چې کم ده نو هغه ډېر انتهایی سیوا ده. زموږ تنخواګانې تقریبا 10 ورځو ته نه رسي. د میاشتې کم 10 تاریخ ته هغه ته نه رسي. بل کم بجټ چې په 24 تاریخ پیش شوی دی که تاسو وګورئ نو هغه کې لکه کم اضافه چې شوی دی لکه په وړو کې د مالګې مناسب ده.
علی رحمان وایي چې نن او سبا به په ټولو صوبه کې کار بندیز وي. نن د صبې په هر ضلع کې احتجاجي مظاهرې وشوې او که حکومت په خپله فیصله نظر ثانی ورکړه نو بیا به د صبې ټول لرکان د احتجاج دپاره په 3 جون اسلام آباد ته روانېږي او هلته به په پرلت کېني.
زمونږ صوبایي قیادت چې کله بجټ پیش شو نو هغوی 29 تاریخ او 30 تاریخ دور زی مکمل طالبان او احتجاج اعلان وکاو او دوی چې په 29 تاریخ باندې په ټوله صبح کې د هر پریس کلب مخه ته احتجاجي مظاهره کی. نو هغه سلسله کې ان شاء الله لک سات کې موږ رواني او احتجاجي مظاهره چې دا هغه ان شاء الله نن کو او بیا به د دین وروستو کې خیری په 7 جون باندې په اسلام آباد کې زمګ درنی چې هغه به د 4 تاریخ نه شروع کی او د 7 تاریخ به بوري بجاري
مظاهره ته وینا کون کوول چې په نوخه کې د سلفیس دا زیاتواله وګړي چې د پنشن اصلاحات په نوم دوی په قول ظالم فیصلې دي او واپس ته واغستل شي. د کلرکانو پر ټولو الاونسز خاص کر د طب او د کور د کرایه کې د زیاتوالی راوستل شي. تیره ورځ د خزانې وزیر یو خبري کامرس کې ویلو چې حکومت په تنخواګانو کې 45% اضافه کوله خو د خراب مالی حالات له کبله 10% اضافه وکړه. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه.
بیا هم په خیر راغلی. د پاکستان د ونډو بازار راغورځېدلی او اقتصاد پوهان وایي په راتلونکي بجټ کې د مالیې او ټیکسونو ممکنات زیاتوالی سرمایه کاران د تشویش سره مخامخ کړي دي. له همدې امله د پاکستان سټاک ایکسچینج 600 پوینټه ښکته راغلی دی. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
د کراچۍ د سټاک ایکسچینج د ویپانی تر مخه نن د چهارشنبې په ورځ د ونډو بازار په 15,000 شپږ سوه 19 درجې خلاص شوی و. خو په مارکیټ کې د سر د سلو کپنو په خرڅ کې د ورځې تر نیمایي پورې 600 درجې کمی راغلی و او د ونډو بازار 4,944 درجې ته راکوز شوی. اقتصادي پوهان وایي راتلونکي د جون په 10 نیټه امکان لري د پاکستان قومي بجټ وړاندې کړي شي او حکومت د ټیکسونو شرسی واکړي او د کال 2024 په فینانس بل کې مالیاتی ادارو ته نور اختیارات ورکړي.
حکومت یو بل آی ایم ایف پروګرام ته روان دی او د هغوی شرطونه ډېر سخت دي او حکومت لپاره دا مشکله ده چې غیر مقبولې فیصلې وکړي، په خصوصي توګه په راتلونکي بجټ کې چې حکومت د مالي کوم هدفونه ایښودي دي هغه د 2,000 اربع روپو څخه زیات دي او بیا په داسې وخت کې چې اقتصاد په قلاره شوی او اقتصادي پرمختیا د 3% نه کمه ده حکومت ته به دا هدفونه پوره کول مشکل وي.
د بازار د ویپانې مطابق د گاډو د کپنو، سیمټو، کاروباري بنکونو او د تیل او ګیس د کپنو خرڅ راکم شوی. د پاکستان حکومت په ورستو کې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره د $4 بل پور ترلاسه کولو د لپاره مذاکرات کړي. پاکستانی ورسپانې وایي مالیاتی ادارې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ټیکسونو جال پراخه کړي، د 1.5 ټریلیون روپو رعایتونه ختم کړي، جی ایس ټی 48% ته زیاته کړي او د ټیکسونو هدف کې 90% اضافه وکړي. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان اقتصاد دا وخت سخت مشکل سره مخ دی او د سرمایه کارانو د اعتماد د کمی له وجې سټاک ایکسچینج هم متاثر کیږي.
IMF سدنه چې کم کنډیشن کې دی هغه یو دا وایي چې تاسو خپله خساره بجټ خساره کم وکړئ او بجټ خسارې لپاره کم از کم 2,000 اربع روپے ټیکس چې دی نو دا به نور حکومت باندې چې دی نو جمع کول دي نور چې داسې وکړي د تیل کان لپاره 2,000 اربع روپے چې واکولو دې اثر وقامه حدا او پټول سکتورو کې راځي او اوران او انډستری کې راځي کاروبارونو باندې راځي نو دا د دې وجنه چې دینو څنګه فرمایکا دی هغه دې ترتل د رکن نظر سره لوري
پاکستانی ورځپاڼه د وزارت خزانه لقوره وایي راتلونکي مالی کال 2023-25 په قامي بجټ کې د مالی حد د روان مالی کال 9,415 ارب روپو په مقابل 2,904 په ټاکل دي او امکان لري پېټرولیم نیوي کې زیاتوالی راولي او جی ایس ټی 13% ته زیات کړي او د راتلونکي جولای نه د بجلی او ګیس په بیو کې هم اضافه وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختې څپې او د بجلی د کموالي له امله ګڼ شمیر خلک د بازارونو څخه سولر یا د شمسي توانایي تختې اخلي او په کورونو کې بجلی جوړولو لپاره سولر پلانټونه لګوي. ویل کېږي چې د سولر تختو به هم راټیټ شوي دي. په دې اړه نور حال د کراچۍ څخه ذوالفقار بیٹنه وړاندې کوي.
د کراچۍ صدر بازار الکترونکس مارکیټ کې د سولر یا المرنا بجلی جوړونکو پینلو یا تختیو د گاکانو غنا غنا سیوا شوی. گاکان وای یو خو د بجلی نرخونه ډیر لوړ دي او بل لوډ شیډینګ په دغه سخته ګرمۍ کې ژوند عذاب کړي.
بجلی مګرانه ده، ډیره زیاته ګرانه ده. زمونږ وسه 28,000 روپے بل لاغلې ده نو اخر دې سولر ته موږ مجبور کړو کوشش دي یو پیر خرچه ده او فائدې ډیر زیات دي نو دا غین خدا د موږ دغه په مشوره مچ بیدا سولر سیستم لګو نو خرچه په زما دغه کم سی کم 3,00,000 روپے خرچه راځي 5 کی وی لوډ نو دغه را ارزانم پریوزي کوش د بجلی نه را ډیر ارزان پریوزي.
د سولر پینلو یا تختو دکاندارانو وای په پاکستان کې سو اونې وړاندې ناڅاپه د سولر پینلو نرخونه په تیزی سره ښکته راغلي او د سولر یو پینل یا تخته چې تیر کال یې 45 نه تر 40,000 قیمت وو هغه اوس 22,000 یا 23,000 روپیو ته راغورځېدلې. دغه ډول د دکاندارانو په وینا د کورونو په چتونو نصب کېدونکي 3 کیلو واټ، 4 کیلو واټ او 5 کیلو واټ پلانټونو په هر یو باندې لګښت کې نږدې 2 نه تر 3 لکو کمی راغلی. دکانداران زیاتوي نرخونو کمېدو د دوی په کاروبار ښه اثر غورځولی.
لوډ شیډنګ دومره زیات دی هغه پیسې کار نه کوي ځکه 8 ساعته ګورې هغه سولر یې لګوي، سولر انورټر یې لګوي. کار خو ماشاءالله ښه دی پر اوس قالین نه کنه اور چاته ګورې هغه سولر کار باندې ماشاءالله ښه روان دی کنه. مال سٹاک چا سره سٹاک شته هغه ماشاءالله سٹاک پروت دی کنه، هغه سره مال شته او خریدارم دغه شان دی ما خریدارم شته.
الکترونکس مارکیټ غټ سوداګر وای یو خو په چین کې د سولر پینلو یا تختو نرخونه راټیټ شوی او بل په غټ مقدار کې د سولر تختو امپورټ هم په ټول هیواد کې په نرخونو اثر غورځولې.
اس کی ڈیمانڈ ہماری تقریبا تھی کوئی 5-6
زمونږ د سولر غختنه نیتې 15 گیگا واټ یا 6 گیگا واټ وا او بازار ته د دې غختنه نه 2 چنده زیات مال راغلي. وسم مونږ دغه سولر پینلو د کارولو ځای لرو. حکومت ته پکار ده چې دغه لړکی نور اسانتیاوي پیدا کړي چې هر کور کې دغه سولر پینل نصب شي. دغه نه به هیواد اقتصاد ته ډیرا وده ورشي.
ماهرین وای پاکستان د وروستیو لسیزو رئیس د بجلی له سخت کمی سره مخ ده او په دې روانو ورځو کې خلک د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بجلی د نشتوالي احتجاجونو تر پاره ولیدي. ماهرینو په وینا د پاکستان د بجلی کمی شاوخوا 8,000 میگاواټ ده او امکان لري چې په راتلونکو میاشتو کې د تقاضي د زیاتوالي له امله بجلی کمی نور زیات شي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچۍ.
په متحده عربی اماراتو کې د گاډو د سامانونو یو نندارتون جوړ شوی او په هغه کې ویل شوی چې امارات د چین د پاره یو تجارتي مرکز جوړ شوی چې خپل 80% تجارت په دغه لار کوي. د چین د ټایرونو جوړولو غټو کمپنیانو په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده او نور تفصیل یې عرفان بهادر په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د یو ای ای چینا ټایر او اټو پارتس پونوان دا دریم نندارتون په شارجه ایکسپو سنټر کې شوې او په کې د ګاډو سامانونو جوړولو 280 لویو کمپنیانو برخه اخیستې. وی او ویډیو ته یو پاکستانی سوداګر ویلي دوی د 13 کالونو دلته دا کاروبار کوي او د مخکې په پرتلا مارکیټ کې زیات سامان اوس د چین چلیږي، خلک د خپل برانډ ټایرونه او د گاډو نورې پورته چین کې جوړول نه پس پزانګړي ډول خرڅوي. د زیاتوي دلته نه پاکستان، هند او بنگلاديش ته هم سامان لګل کیږي.
پہلے ہمیں چائنا میں جا کے اپروچ کرنی پڑتی تھی.
مخ کے بمونگ دا کمپنیانو سرا رابطے دا پارا چین تتلو تو اس چے سوک پا عرب اماراتو کے دا ٹائرونو کاروبار شروع کروی نو درے سوا کمپنیانو دلتا نمائش کرے نو کاروبار کون کی کولیشی دا خپل برینڈ ٹائر پا دوی جوڑ پڑی او دلتا امپورٹ کولیشی.
دا سیریا دا یو کاروبار کون کی پوینا دا ہواد دیر خلق کی دلتا دا گاڑو دا پردو کارون کوی او دلتنا سامان نورو خلیجی هیوادونو سره افریقایي ملکونو ته هم لیږل کیږي. دی وای د ګرمو سیمو لپاره دوی جدا ټرنس سپلای کوي کوم چې پچین کې د دوی په نامه جوړیږي. نزه کګا کې ډیر دی.
اسپیشلی وی آر ایکسپورټینګ
په خاصه توګه موږ په دوی جوړونکو سامان منځني ختیځ، خلیجی هیوادونو، مصر، ترکی او اوس موږ یورپ ته هم دا سامان لیږو.
تیر شل کالو نه په شارجا کې د ټایرونو یو بل پاکستانی سوداګر وای په چین کې د جوړ سامان نرخونه کم وي نو ځکه استعمال زیات کیږي. دې زیاتوي عرب اماراتو کې د هند د ټایرونو کاروبار هم مستوا شوی او دغه هم په چین کې جوړیږي.
د چین سامانونه د نړۍ نورو هیوادونو نه ارزان وی څنګه چې د ټیرونو نور برینډونه دي داغه په مقابله کې قیمتونه د 10% نه او 20% پورې کم وی ځکه چې موږ د نورو هیوادونو ټیرونه هم راغواړو او اوس د دوی د سامان کوالټي هم سم شوه.
وی او ویډیوتا په دې نندارتون کې ویلی شوی د چین یو عام کمپنی پروس کې تر اته زر پورې ټیرونه جوړوي او په یو میاشت کې دننه اغستونکو ته اډر سپلای کوي. کاروبار کوونکو دیوته ویلي چین عرب امارات خپل تجارتي منډای غني او د 50% تجارت مرکز جوړ شوی. کاروباریان وایي ته چین په جوړ سامانونو نیو کې هم کیږي چې نرخ کم او کوالټي د نړیوال معیار مطابق نه وي خو د زیاتې ګټې ترلاسه کولو لپاره ورته د خلکو مخه شوې ده. رپان بهادر، وایس اف امریکا، دیوا، یو ای.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ډیرو عزتمنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخوستن د روانو چارو خبری خبرونه چې د واشنگتن ډي سي نه ما فواد لامی او د خبرونه پروډوسر محور جلیل تاسو وړاندې کړل. البته تاسو دا خبرونه نیو لیدلی او روسه مو دا اوریدلی وینئ کېدای شي چې هر وخت وغواړئ زموږ په فیسبوک، زموږ په ویب سایټ او همداشان په یوټیوب باندې دا پروګرام وګورئ او اوریدئ. ترڅنګ په سوشل میډیا پلاتفورمونو باندې هم د ویو ډیوا پانی وګوري او د ورځې د تازه رپورټونو او خبرونو نه ځان با خبره وساتي. نو نو تاسو په پخ خدای سپارم. تاسو ښه ښه غواړم علامه مل شي.
ورکړي.